السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره په خبري راپورونو کې اوري چې جمهوري ریاست په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور د هیواد د ثبات لپاره مهم بولي. نن جمعه ده، د وږي اسمبلی اتمه د اګست میاشتې دیرشمه. پیل له خبرونو کېږي. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو ټینګار وکړ. د معلولینو او شهیدانو پر وارثانو د 6 میلیارد افغانیو په ارزښت د مرستو د ویش بهیر راتلونکې اونۍ پیلېږي. یو ایرانی چارواکی وایي چې د امام خمینی په فضایي مرکز کې یو توغندی د توغولو په دستګاه کې چاودلی دی. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو ټینګار وکړ. ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ له فاکس نیوز راډیو سره په خبرو کې تایید کړه، کله طالبانو سره هوکړه وسی بیا به هم په افغانستان کې 8,600 امریکایي سرتیري پاتې سي. بلخو د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل، په اوسني وخت کې د افغانستان د ثبات لپاره د بهرنیو ځواکونو موجودیت مهم دی. اوسم له بعد مرغه په افغانستان کې د طالبانو ګواښونه پر ځای پاتې دي او د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو دغه ګواښونه د افغانستان او امریکا ملي ګډو ته ګواښ دی. د امریکا متحده ایالاتونو دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 4,000 سرتیري لري. د معلولینو او شهیدانو پر وارثانو د 6 میلیارد افغانیو په ارزښت د مرستو د ویش بهیر راتلونکې اونۍ پیلېږي. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاءالحق فضلي ازادي راډیو ته وویل، دغه مرستې به پر مستحقو کسانو د 2 میاشتو په لړ کې وویشل سي. د کال د نیمایي په ارزیابۍ کې د ملي شورا لخوا 6 میلیارده افغانۍ موږ ته منظوري سوي دي او راتلونکې اونۍ به د دې مرستې د ویش بهیر پیلېږي. ګڼ شمېر معلولانو او د شهیدانو کورنیو له ازادي راډیو سره په ټلیفوني تماسونو کې د دوی امتیازونو ته د نه پاملرنې او د ترلاسه کولو لپاره یې د ډېر کړاو او لالهاندۍ د ګاللو شکایتونه کړي دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د ولسمشري انتخاباتو په درشل کې له 100 رسنیو او 1500 خبریالانو سره د 1,000,000 یورو مرستې اعلان کړی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت پرون پنجشنبه پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې دا مرسته د انتخاباتو د خبري پوشش او په اړه یې د دقیقو او منتقدانه معلوماتو خلکو ته د عامه پوهاوي او له انتخاباتو سره د تړلو نورو رسنیزو فعالیتونو لپاره ده. د افغانستان حکومت د اروپایي ټولنې دغه مرسته ستایلې ده. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي پرون پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې د دې ملاتړ هرکلی کوي او تمه لري چې دغه مرسته به د انتخاباتو شفافیت او اعتبار زیات کړي. تکل سوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د رواني تلې یا میزان میاشتې پر شپږمه نیټه ترسره سي. د خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. یو ایرانی چارواکی وایي د امام خمینی په فضایي مرکز کې یو توغندی د توغولو په دستګاه کې چاودلی دی. په پام کې وه دغه توغندی فضا ته توغول سي. دا ظاهرا د ایران دریم توغندی دی چې روان کال یې فضا ته توغول ناکامه کیږي. رویټرز خبری اژانس د ایران د یوه چارواکي خبري راخیستې چې ویلي دي دغه توغندی د ځینو تخنیکي مسایلو له کبله منفجر سوی دی. دغه چارواکي زیاته کړي د ایران ځوان ساینس پوهان د دې ستونزې د حل هڅه کوي. د اوکراین د پارلمان استازو د دې هیواد لپاره یو نوی او ځوان صدراعظم انتخاب کړ. الکسی هونچاروک چې 50 کلن دی د تیرې میاشتې له انتخاباتو وروسته د اوکراین د پارلمان په لومړنۍ غونډه کې د اعتماد رای واخیستې. د اوکراین د پارلمان د 450 استازو له ډلې د پنجشنبې په ورځ 290 تنو هونچاروک ته مثبتې رای ورکړې. د اوکراین دغه ځوان سیاستوال تر دې مخکې د دې هیواد د ولسمشري په دفتر کې دنده درلوده او پرون د ولسمشر زلینسکي لخوا د صدراعظم د څوکۍ د کاندید په توګه پارلمان ته ور وپېژندل سو. الکسی هونچارک چې د خپل کار ډیره موده د قضا په برخه کې تیره کړې اوس یې ژمنه کړې چې د اوکراین اقتصاد ته به زیاته پاملرنه وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د خپل هیواد او بیلاروس ترمنځ په اړیکو کې د یو لړ مسایلو سربیره د مشترکو ګټو پر سر د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. جان بولټن د پنجشنبې په ورځ په مینس کې ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل، هغه د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا او د دې هیواد نورو چارواکو ته ویلي چې په ځینو برخو په ځانګړې توګه د بشري حقونو او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي په برخه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ځینې مسایل سته.
In
په هغو خبرو کې چې د ولسمشر لوکاشینکا سره یې دوه ساعته او 15 دقیقې دوام وکړ، پر بېلابېلو مسایلو وغږېدو. حکوم اختلاف محل نه کړ. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا دغه هیواد ته د جان بولټن تود هرکلی وکړ. لوکاشینکا وویل چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې نوی فصل پیل شوی دی. د روسیې د حکومت یو سیاسي مخالف یو وار بیا په 10 ورځني بند محکوم شوی دی. د پنجشنبې په ورځ د مسکو یوې محکمې ایلیا یاشین له اجازې پرته د مظاهرو د تنظیمولو په جرم بیا زندان ته واستاوه. دغه مظاهرې د اګست میاشتې په 3مه په مسکو کې شوې وې. ښاغلی یاشین هڅه کوي چې د مسکو د ښاري شورا په انتخاباتو کې چې ټاکل شوې راتلونکې میاشت ترسره سي د کاندیداتورۍ جواز ترلاسه کړي. ویل کېږي چې د روسیې د انتخاباتو د کمیټې چارواکو په دغو انتخاباتو کې د کاندیداتورۍ لپاره زیاتو آزادو شخصیتونو او د حکومت سیاسي مخالفانو ته د کاندیداتورۍ جواز نه دی ورکړی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اورئ چې جمهوریت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور د هیواد د ثبات لپاره مهم بولي. په بل راپور کې اورئ چې د ولسمشری یو کاندید رحمت الله نبیل وایي چې ثابت سوله غواړي.
زه هغه سوله نه غواړم چې هغه یو هفته ماته د سولې په نامه وي، بل ورځ بیرغ بدل شي. دا رقم سوله د افغانستان لپاره خطر لري.
د افغانستان د ښوونځیو لپاره څه باندې 2 میلیونه ټوکه درسي کتابونه چاپ شوي دي. په بهرنیو موضوعاتو کې هندي چارواکو ویلي د خبردارۍ ترلاسه کړې چې ګوندي په پاکستان کې روزل شوي کمانډو د هند پر ساحلي تاسیساتو د بریدونو نیت لري. د ژوند په رنګونو کې له یوه ټیکسي چلوونکي سره خبرې شوي.
څوګره پیدا کړي چې اشاري ولګي لکه سیستم جوړ کړي چې موږ تلک سهولت شي او سوارلین چارج ته وړو په اسانه وي سو پیسې تر کمې والو.
تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان حکومت د نړیوالو ځواکونو حضور د دې هیواد د ثبات لپاره مهم بولي. او په افغانستان کې د ځینو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې هرکلی کوي. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې کله طالبانو سره یو موافقه لاسلیک هم سي، په افغانستان کې به د دې هیواد 8600 سرتیری پاتې وي. د جمهوریت ریاست ویان تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو پاتې کېدل په شرایطو پورې تړلی دي. نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د خپل سرتیرو د شمیر کمول تایید کړی، خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو هم ټینګار کړی. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې په ورځ د فاکس نیوز راډیو سره خبرو کې ویل چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي. د ولسمشر ټرمپ په وینا د امریکا استخباراتو او نظامیانو د پام وړ شمیر بم په افغانستان کې حضور ولري. د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې له طالبانو سره د یوې هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې 8600 امریکایي سرتیري پاتې شي او دغلته به د دوی حضور په افغانستان کې شرایطو پورې تړلی وي. لا ولسمشر ټرمپ دا پوښتنه هم وشوه کچیر بیا ترهګری ډلې له افغانستان څخه پر امریکا برید وکړي څه به کیږي. نوموړي ځواب ورکړ، امریکا به په یو داسې ځواک بیا راشي چې چا به یې ساری نه وي لیدلی. خو نوموړي دا هم وویل فکر نه کوي چې داسې څه به پیښ شي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په دې هیواد کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه پر ځای او موثره بولي. دا ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د پنځشنبې د ورځې په ماښام ازادي رادیو ته وویل په تیر یو کال کې چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ خبري روانې دي، په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی او وضعیت ته په پام د بهرنیو ځواکونو موجودیت اوس هم مهم دی.
حضور نیروهای خارجي در افغانستان یک اورد بسیار مهم.
خپل صدیقی وایي د بهرنیو ځواکونو موجودیت د افغانستان د دوامدار ثبات او تلپاتې سولې لپاره یو مهم مورد دی. مونږ اړتیا لرو چې په شریکه د شتګ واخونو پر ضد مبارزه وکړو. دا اوس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو یو کال تیریږي، موږ هیڅ داسې پایله نه ده لیدلې چې د ګواښونو د کمی سبب شي، یعنی تر اوسه هم ګواښونه پر خپل ځای دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې په افغانستان کې د زرونو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو خبره کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو سره د سولې د نهم پړاو خبرو نهایي کېدو ته نږدې شوی. که څه هم دواړو خو تر اوسه د نهم پړاو خبرو د نهایي کېدو په اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي، خو د ارګ یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل تمه کیږي چې ښاغلی خلیلزاد به نن کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. تر دې مخکې هم ځینو داسې تمه ښودلې وه چې سلمی خلیلزاد به له طالبانو سره د یوې احتمالي هوکړې مسوده له افغان ولسمشر سره شریکه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د محل په افغانستان کې څوار لزره سرتیری لري. د امریکا د ولسمشر دې څرګندونو ته چې وایي 8,600 امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي، په پام له افغانستان څخه تر 500 زیات امریکایي سرتیری ایستل کیږي. خو ولسمشر ټرمپ نه دی ویلي چې دا امریکایي سرتیری به کله له افغانستان څخه وایستل شي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور له امنیتي وضعیت سره تړاو لري. ښاغلی صدیقی وایي په هغه خبرو اترو کې چې د افغانستان حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړي، د امریکایي ځواکونو حضور او د شمیر کمیدلې په شرایطو پورې تړلې دي. دا مهال طالبان د افغانستان او امریکا ملي امنیت ته تر ټولو لوی ګواښ دی. تر اوسه طالبانو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو دا د دې ډلې ځینې غړو مخکې تر دې ویلي چې په دوحه کې امریکایي سره خبرو کې مهم شرط له افغانستان څخه په بشپړه توګه د امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو وتل دي.
د اجمل ان په راپور کې موردل چې د افغانستان حکومت د نړیوالو ځواکونو حضور د دې هیواد د ثبات لپاره مهم بولي او په افغانستان کې د ځینو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر د پریکړې هرکلی کوي. د ولسمشری انتخاباتو ته کاندید رحمت الله نبیل وایي چې سوله د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده. ښاغلی نبیل په یوه انتخاباتي غونډه کې ویلي چې داسې سوله نه غواړي چې د پاکستان لخوا افغانستان ته راوستل سي. تفصیل له خان محمد سین.
په داسې حال کې چې د ولسمشریزو انتخاباتو ځینې کاندیدان سولې ته خوشبینه دي، د امنیت او عدالت د انتخاباتي ټیکټ مشر رحمت الله نبیل وایي سوله چې د افغانستان خلک پرې تر اوسه هم نه پوهیږي. ښاغلی نبیل چې د پنجشنبې په ورځې په میدان وردګو ولایت کې د خلکو یوې غونډې ته خبرې کولې ټینګار یې وکړ چې د سولې د مسئلې پر وړاندې باید محتاط اوسو.
زه هغه سوله نه غواړم چې هغه یوه هفته ماته د سولې په نامه وي بله ورځ بیرغ بدل شي. دا رقم صلح د افغانستان دپاره خطر لري. انتخابات تعویق موږ ته سور خط نه دی. صلح که راځي وروسته د هغې انتخابات کېږي او دا باید یو دوه طرفه قیمت وي، داسې نه چې انتخابات هم په موږ باندې ونه کړي او صلح هم را نه شي.
ښاغلی نبیل په خپلو خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنې بې ځایه ګڼي. دی وایي که بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووزي، حاضر دی چې په خپلو امکاناتو د هیواد امنیت ټینګ کړي. ښاغلی نبیل په داسې حال کې دا خبرې کوي چې ولسمشریزو انتخاباتو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، خو تر اوسه روښانه نه ده چې آیا د سولې خبرې به له انتخاباتو نه مخکې پلي شي او که نه. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ولسمشریزو انتخاباتو ته د دغه کاندید د خبرو په حق لوایي.
دا ژمنې چې کېږي څنګه عملي کېږي؟ دا به یو نیک کار وي چې موږ خپل سرحدات د هغو کسانو پر مخ وتړو چې د نظام او خلکو پر ضد کار کوي. دوهم دا چې سوله او انتخابات دواړه ستر ملي مسایل او د خلکو اړتیا ده، دې ته باید خلک او نړیواله ټولنه توجه وکړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو دوام د دې لامل شوی چې ولسمشریزو انتخاباتو ته ډیری کاندیدان خپل انتخاباتي مبارزې سستې کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به احمد شیبر راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي متحده ایالاتونه باید د خپل امنیت واک بل ته په ځانګړي ډول طالبانو ته ونه سپاري. دا مقاله د جمهوري غوښتونکو سناتور لینسي ګرام او متقاعد جنرال جیک کین چې پخوا د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مرستیال و په ګډه لیکلې ده. د دوی په باور د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا چې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي د درک وړ ده. وړاندې راغلی دي چې وروسته له 18 کاله جګړې روان مسیر د ادامې وړ نه ښکاري. میرمن ګراهم او پخواني جنرال کین لیکلي دي چې د همدې لپاره موږ په یو نه یو ډول بیړه لرو چې له افغانستان مو ځواکونه ووسي. د دوی په باور هر راز معامله چې د هغې له مخې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه بهر کیږي، د واشنگتن لپاره ښه معامله نه ده. په مقاله کې وړاندې راغلی دی چې د امنیت لپاره پر طالبانو اعتکا کولای نشو او زموږ ګڼ پوځیان د امنیت لپاره د طالبانو له لوري وژل شوي دي. میرمن ګراهم او متقاعد جنرال کین لیکي د افغانستان جګړه باید زموږ له شرایطو سره سم پای ته ورسی شي، نه د طالبانو له شرایطو سره. د لویدیز بلې خبرونې فارن پالیسی تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې ده، د افغانستان سولې ته اوږده لاره. د لیکنې په پیل کې راغلی دي چې زلمی خلیل زاد له طالبانو سره داسې موافقې ته نږدې شوی دی چې بین الافغاني خبرو ته لار پرانیسي. خبرونه د یو شمیر راپورونو په استناد لیکي که دا موافقه وشوه نو په 2000 کال کې به د متحد ایالتونو د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې دې ته زمینه برابره شي چې شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیري خپل هیواد ته ستنې شي. فارن پالیسی وړاندې لیکي که څه هم موافقه نهایي شوې نه ده، خو په دې کې به اوربند شامل وي او طالبان به د القاعده او داعش په څیر ترهګرو ډلو ته تر خپل واک لاندې سیمو کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. خبرونه څرګندوي چې د موافقې له مخې به د ناروی په پلازمینه اوسلو کې بین الافغاني خبرو ته هم نیټه ټاکل کیږي. خبرونه بیا لیکي دا لومړی ګام دی او داسې ښکاري چې د نږدې 2 لسیزو جګړو د مخنیوي لپاره اوږده او حساسه لار په مخ کې ده او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبري به د واک د ویش او د جګړو د یو مخ مخنیوي پر سر آسانه نه وي. فارن پالیسی لیکي طالبان په ښکاره ویلي دي چې دوی به پر افغان ځواکونو له بریدونو لاس وانخلي، نو داسې ویره شته چې د سپتمبر په 28 د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې شخړې ډېرې شي او د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به افغان ځواکونه له خطرونو سره مخامخ شي. خبرونه بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد د چهارشنبې د ورځې خبري راخیستې دي چې د اوس لپاره دی د امریکایي ځواکونو له وتلو سره موافق نه دی او هر موافقه چې له طالبانو سره کیږي هغه به مشروطه وي. فارن پالیسی بیا لیکي تمه ده چې تر موافقه وروسته خلیل زاد کابل ته لاړ شي او ولسمشر اشرف غنی وهڅوي چې دا موافقه ومني او که چیرته موافقه وشوه د قطر په پلازمینه دوحه کې به د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لاسلیک شي.
افغانستان کې د سهار 9 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان د ښوونځیو لپاره څه باندې 12 میلیونه ټوکه درسي کتابونه چاپ سول. د پوهنې وزارت وایي چې دغه کتابونه به په ټولو ولایتونو کې د ښوونځیو پر زده کوونکو وویشل سي، خو د افغانستان په زیاتو برخو کې لا هم زده کوونکي شکایت لري چې درسي کتابونه نه لري. تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونیز کال تر نیمایي اوړي، لا هم د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکو ته پوره درسي کتابونه نه دي رسېدلي. د کابل ښار یو شمېر زده کوونکي وایي د درسي کتابونو د کموالي د ستونزې تر څنګ د کتابونو خراب کیفیت هم دوی ته سرخوګای جوړ کړی دی. اسرا او شاکر الله د کابل ښار دوه تنه زده کوونکي
مثال بدون کتاب شاگردا دغه درس میخوانند.
سکل ډیرای زکونکې به کتاب درس وایي، ستونزې مو زیات دي. موږ ډیرای کتابونه په خپل پیسو له بازار نه اخیستې دي.
مثال زیات بود
کتابونه خو کم را رسیدلی. موږ ته اتل ولس کتاب دي، موږ ته کم را کړی لاس کتاب کتابونه خو غلطه نه لري اخیستم دي. ډیر
دوی د پوهنې له وزارت نه غوښتنه کوي چې پر خپل ټاکل شوی وخت د ورته کتابونه ورکړي، ځکه په شخصي لګښت د کتابونو د اخیستلو توان نه لري. تر دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي وو. آندا چې د ازادي رادیو د یو راپور په اساس د پوهنې وزارت کتابونه په بازار کې پلورل کیږي، خو په ښوونځیو کې بیا زده کوونکي کتابونه نه لري او په شخصي لګښت یې له بازار نه پیری. خو د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د 5 کلن پلان له مخې د خصوصي سکتور په مټ میلیونونه کتابونه چاپوي. دغه وزارت د پنځشنبې په ورځ په کابل کې 12.2 میلیونه هغه نوي چاپ شوي کتابونه رسنیو ته وښودل چې ټاکل شوی د هیواد 4 دېرش ولایتونو ته واستول شي. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی وایي چې سکل به میلیونونه نور ښوونیز کتابونه هم چاپ شي چې د کتابونو د کموالي ستونزه به هوار کړي.
37 میلیون جلد کتاب دیگه هم پروسه تدارکاتش
د 2.5 میلیونه جلد کتابونو د چاپ بهیر د تدارکاتو په حال کې ده، او موږ به هغه کتابونه هم چې د منځنۍ او لیسې دورې لپاره دي ژر به چاپ او پر زده کوونکو وبښو. په اصل کې به سکل موږ 9.2 میلیونه جلد کتابونه چاپ کړو چې د کتابونو د کموالي ستونزې به نورې ونه لرو.
مواجه نه خواهیم بود.
د زده کوونکو نیوکې بیا دادي هغه کتابونه چې چاپ کیږي هم د فساد له امله تر دوی نه رسیږي، او د یو نصاب کتابونو نه له 3 کلونو نه زیات کار اخلي چې د څیره کېدو او خرابېدو له امله پکې درس لوستل ستونزمن وي.
په خوست کې د ملي امنیت د منصوبینو لخوا د سړي تښتونې او ترهګریزو فعالیتونو په تور 9 کسان نیول سوي. د خوست ملکي او پوځي چارواکو د دغو کسانو او نیول سوو وسلو ترڅنګ د بلال په نوم یو 16 کلن ماشوم هم رسنیو ته وښو چې لنګستان څخه له خپلې کورنۍ سره خوست راغلی و، خو څه موده مخکې د سړي تښتونکو لخوا تښتول سوی و. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل.
د خوست چارواکي وایي چې د ملي امنیت د منصوبینو لخوا د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 9 کسان د اختطاف یا سړي تښتونې، ماین ایښودنې، ترهګریزو بریدونو او وسلوالو فعالیتونو په تور نیول شوي دي. د پنجشنبه په ورځ زیات کسان د ملي امنیت په انګړ کې د رسنیو خبریالانو ته وښودل شول. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان چې د ملي اردو د شایستري واقمندان او د یاد ولایت ملي امنیت رئیس هم ورسره و، رسنیو ته وویل چې
درې تنه اختطافشان د څلور موټرو سره د دوه میله سله کلاشنکوف یو توفنګچی سره بلفل نیول شوی دی. یو ماشوم چې دوی تښتولی و هغه هم د دوی د منګول نه خلاص شوی دی. څلور مین ګزاران نیول شوی دی چې په دې کې یو ترورست حرفوي ترورست دی چې یو زموږ دیني یو عالم یې غوښتل چې هغه ترور کړي.
د بلال په نوم یو ماشوم چې څه موده مخکې د اختطافګرو یا سړي تښتونکو لخوا تښتول شوی و او د ملي امنیت د منصوبینو په هڅو وژغورل شو، پلار یې رسنیو ته وویل چې دوی بریتانیا کې اوسیږي او دلته خپلو خپلوانو او دوستانو لیدلو لپاره راغلي ول چې زوی یې وتښتول شو.
عبدالواحد نیمیګم په کام نیازایم، لندن کې بیا په لندن کې برمنګم کې اوسیدونکو یم. ماتاله شل کاله مالته تیر کړ. دا بلال د ما نه بوته یو لکه او شپېته زره ډالر ماته ټارګټ کې خود د حکومت سره او د ملي امنیت رئیس سره د خلکو سره د الله تعالی ډیر خو کی د خلکو دومره جدي عمل وک خلک دومره هاته تنگ کړ. سیدا بلال ماته په څلرم اوراز باندې د کور مخه ته غرزولای.
د خوست د ملي امنیت منسوبین داسې مهال خپل ځینې لاستراوړنې رسنیو سره شریکوي چې لیدی و ورځ مخکې د پولیسو لخوا هم د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د المری په سیمه کې دوه کسان د هدفي وژنو په تور چې چادرې هم درلودي د دوو ګاډو سره یو ځای نیولی ول. همدارنګه د امنیه قمندانۍ د چارواکو په وینا چې په همدې ورځ د ګربز ولسوالۍ په مربوطاتو کې څلويخ د توپونو مرمۍ له یو پټنځای څخه ترلاسه کړي، خو په تورې څوک نه دي نیول شوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. په هند کې د دوو مهمو بندرونو مسولانو ویلي چې خبرداری ترلاسه کړی چې ګوندی په پاکستان کې روزل سوی کماندو د هند پر ساحلي تاسیساتو د اوبو لارې د بریدونو نیت لري. د هند د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې وزارت ویان تایید کړی چې هر ډول برید به له سخت ځواب سره مخامخ سي. پاکستان تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی ښوولی، خو ویلي دي چې تر دې وروسته له هند سره خبرې نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان ناوري.
د هند په دوو مهمو ساحلي بندرونو کې د وسلوالو د بریدونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د مندرا بندر چې د دوو خصوصي شرکتونو لخوا اداره کیږي او د کنلا بندر چې حکومت یې چارې سنبالوي د پنجشنبه په ورځ د بریدونو په اړه وروستي خبرداری په ډاګه کړل. د دواړو بندرونو چارواکو ویلي د سمندري ساتونکو او استخباراتي سرچینو څخه یې معلومات ترلاسه کړي چې په پاکستان کې روزل شوي کوماندو وسلوال د هند اوبو ته ننوتي او غواړي چې د هند پر بندري تاسیساتو بریدونه وکړي. د دواړو بندرونو کارکونکو ته ویل شوي چې له غور او دقت کار واخلي. په نوي ډیلي کې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راویش کومار په دې اړه له تفسیري ډډه کړې، خو ویلي دي د هیواد امنیتي ځواکونه د هر ډول برید د شنډول لپاره چمتو دي. کومار ویلي پاکستان باید د دواړو هیوادونو ترمنځ سیمه کې د ترهګرو د موجودیت په اړه څېړنې وکړي او نتایج یې په ډاګه کړي.
خبر ملي ہے کی پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے.
راویش کومار وایي موږ دا خبر ترلاسه کړی چې پاکستان د ترهګرو د راړولو هڅه کوي. موږ خو هم دا غوښتنه کوو، هغه څه چې نړیواله ټولنه یې غوښتنه کوي او د پاکستان نړیوال مسؤلیت هم دی چې دغلته څومره د ترهګرو پټنځایونه ځالې او ترهګر دي، پاکستان دې د هغو خلاف اقدامات وکړي. دا اقدامات باید جدي
ټوس کاروای کړي.
دا هند او پاکستان ترمنځ اړیکې چې لاله مخه ترنګلې وي وروسته لاغې نورې هم خرابې شوې چې نوې ډیلي د اګست په 15مه له هندي کشمیر څخه د کورواکۍ ځانګړی امتیاز واخیست. پاکستان د هند پر دې پریکړه سخت اعتراض کړی او د نړیوالو قوانینو څخه څرګند سرغړاوی بللی. هندوستان په پرله پسې توګه پاکستان تورن کړی چې د هغو ترهګرو ملاتړ کوي چې په هندي کشمیر او د هندوستان په نورو برخو کې د بریدونو هڅه کوي. پاکستان بیا د هندوستان تورونه رد کړي او هند ملامتوي چې په هندي کشمیر کې د ځایي خلکو په وړاندې ناسم چلند کوي. د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل هیواد یې تل له هند سره په ټولو مسلو د خبرو اترو غوښتونکي او خودي پاکستاني چارواکي ټینګار کړی چې د نوې ډیلي وروستیو تورونو وروسته چې ګوندې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي د پاکستان صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر له هند سره هر ډول خبرې ناممکنې بللې. کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ ویشلې غرنۍ سیمه ده چې دواړه هیوادونه یې د بشپړ مالکیت ادعا کوي. پاکستان او هند خپلو کې له درې لویو جنګونو څخه دوه د کشمیر پر سر کړي.
تاسی ازادي رادیو ته غواږی یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو ټینګار کړی دی. ولسمشر ټرمپ پرون له فاکس نیوز راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې که له طالبانو سره موافقه وسي بیا به هم په افغانستان کې 8000 او 6500 امریکایي سرتیري پاتې وي. د معلولینو او شهیدانو پر وارثانو د 6 میلیارد افغانۍ په ارزښت د مرستو د ویش بهیر راتلونکې اونۍ پیلېږي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د ولسمشري انتخاباتو په درشل کې له 10 رسنیو او 1500 ژورنالیستانو سره د 1 میلیون یورو مرستې اعلان کړی دی. یو ایرانی چارواکی وایي چې د امام خمینی په فضایي مرکز کې یو توغندی د توغولو په دستګاه کې چاودلی دی. په پام کې وه دغه توغندی فضا ته وتوغول سي. د اوکراین د پارلمان استازو د دې هیواد لپاره یو نوی او ځوان صدراعظم انتخاب کړ. الکسی هونچارک چې 35 کلن دی د تیرې میاشتې تر انتخاباتو وروسته د اوکراین د پارلمان په لومړنۍ جلسه کې د اعتماد رایې واخیستې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د خپل هیواد او بیلاروس ترمنځ په اړیکو کې د ځینو مسایلو سربیره د مشترکو ګټو پر سر د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. او د روسیې د حکومت یو سیاسي مخالف یو وار بیا په 10 ورځې بند محکوم سوی دی. د پنځمې په ورځ د مسکو یوې محکمې ایلیا یاشین د اجازې پرته د مظاهرو د تنظیمولو په جرم بیا زندان ته واستوه.